ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منئ د خبرونو لپاره را سره شاهین بونیری او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملتیا کوي او دونکو د روانې خبرونې د سر موضوعات په بنو او سوات کې هغه جلسې دي چې د امن په نوم راغوښتل شوې دي. د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لاریون هم د لاهور نه به شروع کیږي. د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې درته حجره خبرونه وړاندې کوو. فاول خبرونه د شاهین بونیری نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون پیل کړی دی. په پېښور کې د کسٹمز ادارې او چارواکي ویلي دي چې د تیر کال پرتلا سږ کال د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړې نیول شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن لاهور تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون پیل کړی دی. نوموړي پرون پر ټویټر په یو غږیزه غونډه کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د ده په وینا د حقیقي ازادۍ لپاره دی د لاریون ملګری شي. عمران خان وویل چې د لاریون موخه حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په پیل کې په ولسي غونډو کې په بیا بیا د حکومت ضد لاریون پیلولو ذکر کاوه، خو نیټه یې د اکتوبر په 15 تر هغې څلور ورځې وروسته ورکړه چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د توشخانی په قاضیه کې د قومي اسمبلی له څوکۍ نه هلکه. د پاکستان وفاقي حکومت وار لمخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی او د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت به د اساسي قانون د 215 مادې د لاندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوځ راغواړي او هیڅکله به هم مظاهره چانو ته د اسلام آباد ریډ زون ته د داخلېدو اجازه ورنکړي. په پېښور کې د ګمرک یا کسٹمز ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتلا سږ کال په جولای، اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال لیډو ته وویل چې له افغانستان نه یې پر درآمداتو هم زیات محصول راټول کړی دی.
لاست ایئر د جولای، اګست او سپتمبر کې د 90 ملیون ډالرز برآمدات شوي او دا غی کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. 161 ملیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدلې ده.
بل خوا سوداګر وایي چې پرستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی، خو تر دې مخکې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچا نور هم لوړه وه. کاروباریان دا راز وایي چې پر تورخم د سامان وړونکو ګاډو تګ راتګ په برخه کې محدودیتونه هم سوداګري اغیزمنه کړې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې ډونلډ بلوم دا مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلي ضلع شکارپور کې اعلان کړي. بیان وایي له دې سره سږ کال تر سیلابونو وروستو له پاکستان سره امریکایي مرستې 90 ملیون ډالرو ته رسیدلی دي. د پاکستان حکومت وایي چې سږ کال د جون نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیون زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات جسد نیول شوی دی. د وزارت یو بیان پرون د آزاد اروپا راډیو ایران څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې د هغه راپورونو په اړه ډیر خواشینی دي چې سپاهي پاسداران د رضا مړې په داسې حال کې نیولې چې د هغه په پلرني ښار شیراز کې د خخورو لپاره استول شوی وو. ویان زیاته کړې ده چې د حقیقت نجات د جسد نیول دا څرګندوي چې د ایران مشرتابه له هغه خبریالانو څخه له مرګ وروسته هم ویره لري چې د دوی ناسم کارونه افشا کوي. ویان پیرانی چارواکو غک کړی دی چې د رضا جسد زر تر زره دغه کورنۍ ته وسپاري. 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 14مه د برلین په چاریټي روغتون کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په 25مه ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو. تر دې مخکې د اکتوبر په 20مه د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیویي بیان خپور کړ چې پکې ویلي وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تښتولی دی. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې روانې خبرونې څنګه چې تاسو ته مویل د سر موضوعات په بنو او سواد کې هغه لاریونونه دي او هغه مظاهرې دي هغه غونډې دي چې د امن په نامه باندې را جوړې شوې دي. په خاصه توګه د سواد په بریکوټ کې نن چې د سواد ولسی پاسون په نام د نظم لاندې کومه غونډه کیږي په هغه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان نظر ساتي. دا وخت را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. نیاز ستړی مشي او که دا راته ووایي چې دغه غونډه آیا پیل شوې ده کله تر اوسه پورې چې کوم مشرانو ویلي وو لکه منظور پښتین سینیټر مشتاق او نور مشران هغه را رسیدلي دي؟
جی مجید بابر بالکل دی وخت کې چې په سواد بریکوټ چوک کې د امن لپاره لویه مظاهره شروع ده او لږ ساعت وړاندې چې مزدور پښتینو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق او دغه رنګ د عوامي سر ګول دلی مشر ایوب اشاره او دغه د پاکستان مسلم لیگ د استلفات یو مشر هم راغلی دی. د دې وړاندې چې دینو د سوار قامي جرګې مشران دلته موجود دي. د پښتونخوا الملي عوامي پارټۍ مشر مختار یوسف زئی د صوبایي مشر هم دلته کې موجود دی. جلسه باقاعده شروع شوې ده. څه مشرانو ویناګالي وکړي او څه لګیا دي هغه وینا کوي. دې وخت کې چې دینو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او د ضلعات پخوانی ناظم محمد علی شاه لاله هغه چې دینو دغه جلسې ته وینا کوي. په دې جلسه کې چې موږ ګورو خلکو سپیری جنډې راغستې دي او دامن ناری وایي. دې کې چې دینو جی
نیاز کدارا ته وایي چې دغلته کې څومره خلک راغلي دي دا پرم نه دي. د دینه مخکې چې کومې جلسې شوې وي پاره کې ډېر په یو جذباتي انداز باندې د خلکو غندون کولو اوس د خلکو موډ څنګه دی؟
دې وخت زه ګورم چې په کم د بریکوټ کم چوک کې هغه مره ګڼه نشته لکه څنګه چې په چارباغ کې وا یا په نشاط چوک پنګوره کې کومه جلسه شوه یا په تحصیل کابل او مټه کې شوه. ورو خلک را روان دي. د دې د غوږو چې را دې جلسه کې به دا غي نور لم زیاته ګړای او هغه مره ګڼه نشته. دې وخت مو کم از کم درې سالور زره کسان پر غونډ شوي دي او کوم مین سر مرکزی لار چې دا جی ټي روډ چې هغه پر کړی شوی دی چې هغه یو اړخ ته دیر بنیر زره لار ته لا کنٹینر لگولے دے تو خلق لا روان ہوم دے خودکاری داسی نہ چہرہ سیاسی جلسہ دا خلقو جذبات داسی سپین سپین جنڈی راغستی دی لاسونو کی دا امن کاٹون راغستی دی او وای چہرہ مونگا امن غواڑو او دا امن غوختنی کی
نیاز
خلقو دی وقت جذبات
دی ہاں نیاز کدارا تو وای چہ پدغه جلسہ کی خلق عمومی دا امن غوختنات پاکستان دا امنیتی دارو نہ کی آیا دا اوسنے جلسہ کی هم دا خلقو دغه موڈ دے
حکومت نم کہ صوبائی حکومت نم کہ مرکزی حکومت نم کہ بنیادی مواری چې دا سیاسی مشران منتخب کری منتخب کری دی اگئی چیزیں پیسہ ہم لوگ یا اگئی قانون امپلیمنٹ کے آگے نہ گختہ نہ کہی تو دیکھیے چیزیں صوبائی حکومت نم دا تھا مرکزی حکومت تھا سب پورے خود سے پڈا گا بانی چیزیں سیکورٹی دارو نا یا کم د پاکستان فوج دے دغین لا اوختنه نه شوی ځکه چې هغه کم مهم به ما وینا ول یو خلک چې راغلی دي چې هغه واورو خاص کر منظور پښتین تا سینیټر مشتاق تا او د غرنګ د پښتون قومي دوی پارټي مختار یوسف زئی تا ای لا وینا نه کړی خدای یا ک شرام یا دغې ک نورو نمایندګانو ویناګان وکړي او هغه ویناګانو چې دغه اوختنه کوي تل د امن دای
نیاز لن غنترا ته وای په دې غونډه کې آیا د واکمن تحریک انصاف ګوند ځایي مشران یا صوبایي مشران څوک شته؟
دې وخت کې زوینه منو هغه دوم بلنه ورکړې شوې ده. په دې کې د تحریک انصاف نه علاوه پسواد کې کوم سیاسي دور غوندونه ټول به شریک دي یعنی کاغه عوامي نشتر غوندې خپل فامیل پارټي دا پاکستان مسلم لیگ دې پاکستان پیپل پارټي دا هغه کې پاکستان مسلم لیگ دې دا جمعیت علما اسلام نمائندگان پکې دي او دا پی ٹی آئی یا دا پاکستان تحریک انصاف یا واکمنه پارټي دا هغه پکې څو په نظر نه راځي او نه چې دا راغلي او دا یو چې شاید دا چې په نشاط چوک کې کوم جلسه شو وا دا یې مشران چې کله سټیټ ته وخت له خپل غوږ نه اړیو ولی او هغه چې نو دا تقریر نه من کړ نو باید هم ښکاری داسې چې هغه د هغه یې نه بیان دی راغلي چې را بیا داسې الغو تلغو جوړ نشي په دې جلسه کې چې نو تنظیم ناظم چې د پاکستان تاریخ حساب ته مشر او دا وی د صبحي او مشر هغه چې شیدلا ګران هغه د سټیټ نه کوپره شو
صحیح
صحیح تاسو وینا حق لريسته
صحیح مطلب دا چې پاکستان تحریک انصاف مشران پدی غونډه کې نشته یو جهان منن اوریدونکو نیاز احمد خان
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو هم دغه سي یو ورته غونډه یا لاریون په بنو کې هم روان دي او د په بنو کې د لاریون جوړونکو دا خبره و چې دا هم د امن لپاره دي زموږ همکار عمر وزیر دغه لاریون ته ورغلی دی عمر کدارته وایي چې دا لاریون د چا لخوا منظم شوی دی او دا د کم ځای نه تر کم ځای پورې دی د دوی غوښتنه څه ده
مننه بابر صاحب بالکل پپنو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې د غلاریون چې کوم دی هغه سدیا شوې ده چې هغه دوه بجې وخت ورکړو خو لا د غلاریون خل راغونډي کې په بنو میلاد پارک کې د غلطا په سلګونو باندې تر اوسه پورې خلک راجمع شوي دي او دوی چې کومه لار ده هغه د بنو میلاد پارک نه تر بنو پریس کلب پورې به دوی په لار باندې واک کوي دغه دوی به رواني دي چې اوس لږ تاسو به د غلاریون رواني دي الک ته کم یاره روان دي د منځ دي میراډو یعنی خلونو نه د پکاخلو نه سمانی وزیرستان راغلي دي په بنو کې ځای خلک دي خو دغه د پښتون غورن غردنګ د سیوري لاندې کیږي چې په دې کې بیا نور سیاسي ګوندونه چې کم دي د عوامي نشتر ګوند شو پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو دغه رنګ د تحریک انصاف غړي هم په دې کې لیدل کیږي هغه راغلي دي زیاتره شمیر کې بیا دلته وکلا هم راغلي دي چې کوم وکیلان دي داغه مشران دي هغه هم په دې کې شرکت کوي او عام ولست کوم عام خلک دي هغه هم راغونډي خبر صاحب دا به هم چې دوی مین چې کومه غشتنه دي هغه د امن لپاره دي دوی چې کوم مشران دي هغه سره چې مونږ اوس خبرې شوې دي هغه وایي چې دوی په سیمه کې امن غواړي په ټول پښتون مشت سیمه کې امن نشته په دې کې امن پردای شي او دغه غشتنه دوی وایي چې دوی د حکومت نه کوي او ورسره ورسره امنیتي ادارو نه دوی دغه غشتنه کوي د امن غشتنه کوي په دې لاریون کې چې کوم دي دا عام ول سره سره په مختلفو سیاسي ګوندونو څنګه چې ما ویل هغه سره سره وکیلان هم په دې کې شرکت کوي او دغه باندې بنو میلاد پارک نه تر بنو پریس کلب پورې چې کوم دي
ها عمر کدارته وایي چې آیا د دې لاریون د پاره حکومت سره انتظامات کړی دي امنیتي سرتیری د پدې شوی دي او دې سره لن کدارته وایي چې کله نه په بنو کې بک خېلو کې شمالي وزیرستان کې دا ډول لاریونونه شروع شوی دي آیا تاسو غنی چې دغه تکمه د نام نه پیښه وي هغه کې کمې راغلي دي
بالکل په شمالي وزیرستان کې هم د دې نه وړاندې چې پر لپسې په میاشتو غلطه پر لټ وشونو هغه نه پته ځایي خلک هم د امني چارې نه پته په دغه پیښو کې کافي حد پورې چې کم دي کمی راغلي دا او د غرنګي د وسلوالو زید او هدفي وژنو کې ککړو زید هم فوج په بار بار والته ځلي انتظامیه دا دعوی کړی دي چې دا غوي زید ګیرا څنګه شوی دا غوي زید کاروایان شروع شوی دي او دا غیر پرونه هم مخه ته په وار وار راغلي دي چې په زیات شمیر کې د غلطه هدفي وژن کې چې کم دی هغه په نخښه شوی دي د امنیتي ادارو لخوا نو په بنو کې نن بیا د غول ولسی په پاسون کې څنګه په سوات په بونیر په نورو سیمو کې راپورته شوی دي نو نن دا په اول ځل په بنو کې هم راپورته شو خو دا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې دي چې په دې کې بیا عام ولس او مختلف سیاسي ګوندونو چې کم غړي دي هغه شرکت کوي
صحیح ډیر ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعت خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې تاسو نن سهار نه په خبرونو کې دا اوري چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بنن د لاهور د لیبرټی سلولار نه د لانګ مارچ د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ یا د لاریون پیل کوي. دا لاریون پیل شوی دی نه دی پیل شوی په دې هر سپر مختګونو زموږ همکار طاهر خان نظر ساتي. طاهر خان په اسلام آباد کې دی د ټلیفون د لارې راغلی دی. طاهر خان ستړي مشي کدار ته وایي چې دغه لاریون د پاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند 11 بجې نن ټایم ورکړو تر اوسه پورې د دغه لاریون موجوده سهال دی دوی راغون شوی دی.
سلام تاسو ته بابر صاحب تاسو اوریدونکو ته تر دې وخت تاسو سره زه خبرې کوم. دغه لاریون یا مارچ د اسلام آباد طرف ته د لاهور نه ندی شروع شوی البته پسلګونو پسونو د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي پلویان چې ځینې پکې د دې ډلې مشران هم دي هغوی په لیبرټی چوک کې د لاهور پاغه کې موجود دي او د عمران خان د راتلو انتظار دی چې هغه د خپل کور نه هم دغل ترازی او په پیل کې په شروع کې هغه وینام کوي. او تاسو صحیح ویل چې اول کم پروګرام په خبره د عمران خان لخوا ورکې شوی وو نو هغه 11 بجې وو د پاکستان په وخت باندې. وروسته بیا د جمعې د مونځ نه وروسته وخت ورکې شوی چې جمعې د مونځ نه وروسته به را روانې کی. جمعې مونځ تقریبا 1.5 ګڼه شوی دی چې په پاکستان کې په اکثر ځایونو کې د جمعې مونځ هم شوی دی خو تر اوسه پورې دا لاریون نه دی شروع شوی. البته د دې پروګرام نوم داسې دی چې نن به د دې آغاز کیږي د دغه لیبرټی چوک نه او بیا شاهدره شاهدره بیا د لاهور نه لږ غونډې بهر دا شاوخوا 23 کیلومتره ده چې هلته به دوی هغه اولنې پړاو وي هلته به د شپې پاتې کیږي او بیا سبا به چې کوم د پلان د دې د خوا اعلان شوی دی نو سبا به دی بیا ګوجراواله خار ته بیا رواني کی چې هغه به دویمه مرحله وي دغه لاریون خو سپوره ده شروع شوه نه دی عمران خان ته انتظار دی.
طاهر خان د دې نمخ کې کومګ د دې سابقه وګورو د دې ګوند او د دې کلم داسې اعلان وکولو نو د هغوی د پاره به خلکو کې ډیر یو جوش و خروش به یو جذبه به واغوي ډیر په جذبه سره راتله. اوس چې مونږ کوم په ټولنی د پانو ګورو یا کوم مونږ رسنۍ ګورو یا کوم ټلویزیونونه ګورو یو خو مونږ ته هغه جوش و جذبه نه ښکاری. آیا تاسو ګڼئ چې کوم پریس کانفرنسونه وشو د پاکستان د پوز لخوا یا د دې پاره سو ویل شو د هغې یو اغیز په دې لانګ مارچ باندې تاسو ته ښکاري؟
بالکل پښتا او وی با ضرور ځکه چې دا هم د پاکستان په تاریخ کې باول زل وی چې د یو استخباراتي انټيليجنس ایجنسی مشر په خپل باندې راخاره شو بیا غا ډیر یعنی نه په نه په عمران خان باندې نوې خونه اخلي لیکن په عمران خان باندې زیات انتقاد او تنقید وکړ او ډېر تورونه کوله ګول پټه خبره راخاره کړې نو دا ضرور د پاکستان په خلکو باندې اثر کوي لیکن ګومان نه کوم چې ډېر زیات اثر به وي ځکه چې د عمران خان هغه بیانیه چې وا د کارنه چې هغه داخلي چوکۍ نه لږ کې شوې دي نو د عمران خان چې کوم یو موقف او دریځو بیانیه خپل کړه هغه هم دغه وا چې د فوج یو قسم د مخالفت کو باغی باندې انتقاد کو او چې کله دې خبرون خبري کې انتر اوسو کړو د عمران خان هغه ته یو د عمل هم راغلی دی او خبرګونی هم راغلی دی هغه دا وایي چې د فوج چې دا غیر سیاسي دی یا په سیاست کې برخه نه اخلي د خبري کې انتر ضرورت سو نو بارا هغه جواب خو نه ورکوم د دغه شان ذکر سره وایي چې ما سره ډیر شان دی نو بارا اثر ضرور وی خو لیکن ګمان نه کوم چې په ماضی کې به دغه رنګ د فوج په اړه باندې د سیاسي مشر یو موقف مخې تراغه یعنی مخالفت کې هغه وخت به ډیر اثر کړي. دا بیا به یو په دې میډیا کې خو په پاکستان کې خو یو د دغه دار او د خاین او د الفاظ خو ډیر عام وو زما خو چې هغه روایت هم دا ضرور کمزوري کیږي ځکه چې په خوا خو به ملت پال پښتانه به حکومت اوچ به نو هغوی مبارک به داشي کېده خو چې کله بیا پکې عام خلک هم راغلل چې دا مدار دې یو بیان دی ورکړو نو شین بیا دا وګرځولې شو د هغه لور باندې دغه نو زما خیال چې هغه بیانیې ته نقصان اوس رسېدلی دی او اثر به لږ وي لیکن ګمان نه کوم چې ډېر خو بیا به هم انتظار کول غواړي چې کله عمران خان ته وځي او بیا په لاره باندې اگر سمره خلک جمع کیږي او بیا اوس اسلام آباد کې کوم نومبر 4 د پی ٹی آئی لخوا چې کوم پلان دی پروګرام دی او
خبری غونډې ته خبر او کاغه ویل چې مونږه کده قانون د آئند لارې داخله کړې دي نو مونږه پریږدو او کنه دوی سکم دغلته انتشار جوړول غواړي مونږه به دې مخه نیسو په دې وخت کې په اسلام آباد کې د امنیت د پاره کمی کمی ادارو سرتیری پر ځای شوی دی د امنیتی صورتحال عمومي څه دی
اسلام آباد کے دا وقت زن الار خودی دا اس نے بند دیکھ لے اور خبر دادا کم چھ ریڈ زون ہوئی مہم چھ مودانے دی سفارتوں نے دی پارلیمان پارلیمنٹ دے دا وزیر اعظم اور صدر کورو نے دی دفتروں نے دی بارن آخو ریڈ زون دے اخو الار بند دیکھ لے اور دویم دا چھ اسلام آباد پولیس نہ علاوہ دا چکم رینجر دے نیما فوجی زوار چھ دے داغے خالقم زی پردے شوی دی دا سن پولیس هم راغلی دی زکا چھ خیبر پختونخوا او پنجاب دوالو د مرکز د غد خواست کړو درخواست کړو چې دیګو د پولیس ورکی دغه نه انکار کړو نو دغه وروسته د سند پولیس د اسلام آباد په غلي دي خو مرکزی حکومت د فوج نه هم غوښتنه کړې ده چې هغه د هم ضرورت یې شوی تیاری او پر خپل باندې د پاکستان د فوج ترجمان هم د خبرو وکړه چې د آئین د لاندې در دې ذمہواری او مسولیت دی چې دی به خو مرکزی وګواړي دی به هم دی په ځای په ځای کې دي. یو دا تاسو ته خبره کوم دا وخت عمران خان لیبرټی چوک ته ورسید یو کنټینر باندې هغه ناشته هغه سره ګیر چاپیرا د خپلې پارټۍ مشران دي مرکزی مشران وسره دي نو اوس هغه لیبرټی چوک ته ورسید لیکن دا هغه وینا لا شروع نه ده چې هغه به سوي هغه به لګیږي دروستو خبرې کو خو بهر لږه چې موږ یې نه خان نه رسیدلې
نو هغه اوس
رسیدلې دی او دا تفکاري چې لږه ته خلکو ته کړو نو د سیاغه یو مطمئن غونډه مخکاري
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګي زمونږ همکار طاهر خانو چې د هغه لاریون پاړه باندې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پخوانی وزیر اعظم په مشرۍ کې د لاهور د لیبرټی چوک بنن پیلیږي. عمران خان لیبرټی چوک ته رسیدلی دی په یو کنټینر باندې ولاړ دی هغه سره د خپل ګوند نور مشران هم دي او د دې لاریون دپاره نن سحر یو لس بجې وخت ورکړل شوی خو تر اوسه پورې دا لاریون نه دی پیل شوی. البته دغلته کې په سلګونو د تحریک انصاف کارکوونکي په لیبرټی چوک کې راغونډ شوي دي او عمران خان لیبرټی چوک ته رسیدلی دی. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر مخکښ سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته د پوځ د ویان جنرل بابر افتخار او د استخباراتي ادارې آی ایس آی د مشر جنرال نوید انجم سرګندونې سیاسي بللې دي چې هغوی ټینګار وکړ چې پوځ په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوځي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د دروغو په ویلو یو بیانیه جوړه شوه او د پوځ د بدنامولو هڅه وشوه. هغوی د چانوم وانه خوست خو اشاره عمران خان ته وه. په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترک دینا و.
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولی شي. داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو قبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 28مه د یاد ګوند پخواني وفاقي وزیرانو د آی ایس آی د مشر او د پوځ د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوځ غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولی کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولی وانخست. د شاه محمود قریشی نو وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړې. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړو چې همدغسې ده. خو نوموړي بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکې ولې پیدا شوې؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
دا زکه هم مات شوی چې د پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نه شوی. د ملک د اکثریتي رائے ختمولو کوشش شوی په ځای د دې چې فیصلې د جمهوریت تلار شوی وي هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره 1901 اویایم کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاش کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان ازادي خسته و. په ملک کې هغه وخت مارشل لا و او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوزي جرنل آغا محمد علي يحيى خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1905 کې جنرال محمد ایوب خان لګولې و. یو کم اویایم کې جنرل آغا محمد علی احیا خان قزلباش تواک وسپاره خو مارشل الله ختم نشوا. په 1900 کال کې پارلماني انتخابات شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب رحمان تر ټولو زیاتې څوکۍ واخستې، خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنکړې شوه چې بنگال کې د بیلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتېدو سره سم ملک مارشل الله هم ختم شوه او اقتدار او بوري جمهوري حکومت ته حواله شو. د لاهور پرس کانفرنس ته د خپلې وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودري هم خبرې کړې دي او ویلي دي مقتدر قوتونه د هڅې او چا خپلوان نه وي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وي چینل سره په خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 18 ویلي که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پرس کانفرنس کولو ضرورت څه و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم انجم پرون د پوځ لویان جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند له لوري د پوځ د بیانې د خبريال ارشد شریف وجنې او د عمران خان د هغې دعوې ذکر وکړ چې ګواکې حکومت د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. دا ایسای د مشر خبري غونډې ته وینا د پاکستان په تاریخ کې یو بېساري پیښه ګڼل کېږي. په دې اړه باندې زموږ همکار شاهین بونیری د شنونکو سره خبرې کړې او
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ایسای مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې بل څه ویل. داسې څه خبره وه چې د ایسای مشر دې سرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیګا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټیبلشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې‌باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ور باندې نیوکې روانې وي، نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہوکے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پښتنې جواب کړي. پوز له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجه و چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپل اقرار وکړ چې دانش کې دی چې ته مسلسل دروغ وای او تور لگاوی او دوی دی په خاموشی سره واوري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15 په پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغوی غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پېښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورکزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنه تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پېښور کې دا ویلي چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې بزه اعلان کوم چې مونږ لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه مونږ پلانینګ وي ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره ای چې دی باندې مطلب دی لکه وا خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوی دا وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکه هم کړې دي. خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوزي جرنیلان وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پښتنه دادا چې په پوزي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته به آیا پوز په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوز د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدل شي.
ای کی دا خبر ډیر کولا او ش مکمل طور باندې خپل شریرا زاره افت دې د دې بیانیا د سلام تیر افت ولا دا نه کی نو دې د لاس او وس دی خپل او دې باندې ترالو فوجیان چې به مونږ با د عین لاندې کار کو مونږ با نیوټرل یو دا خبر کې خبرې چې کم مخکې نور کولې دې وس دې مجبورن
کم از کم زبانی کرانی دا خبری شروع کری ما تخیاری داست لاغ شانت فرق بضرور رازی کسی تا بطریجی و فرق وی کنن کسی دیگر لگ پا خامخا پشاکی یدی از پده پرشوی دی 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 دا کار کئی من دی 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 هر سره چی کم دیرا پیدا کی دی دی سر مخالف شی دی با لگ توچ کئی داورتا
د سیاسي چارو شنن کې وایي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزي چارواکو رستو سرګندونو ک زنو پښتنو ته ځوابونه ویلي نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنځ د اړیکو پاړې نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې په راتلونکي کې بعد دغه هیواد په اقتصاد او ټولنه ژوره اغیزه ولري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خبرنی غوړی وسترته حجره خبرونه وړاندې کوو. د پښین د برشور سیمې له حاله خبري ګو دا سیمه چې د مڼو د پیداوار لپاره مشهور ده ورستو بارانونو سیلابونو سخت ځپلې. زمو خبريال سمت شبنم برشور ته ورغله او دا خبرونه برابر کړی نو را دي چې وورو حجره.
د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
سلامونه سمت شبنم يم نیکی له خواجه احساسات نو ومنې په نننۍ وجره خبرونه کې د پښین برشور سیمه تراغلی دغه سیمه د سیبو یا مړو په والو باندې ډیر شنوم لري او ډیر سیب یا مړی چې دغه سیمه کوي په تیر وختونو کې یا د پښکال ورښتونو د ډیر زیان ورساوي. نو د برشور یونین کونسل مندو ویاله د عبدولی په باغ کې دلته ګڼ شمیر ځوانان او سپینجیر ناستې سیب چې دی یا مړی چې دی هغه د وخت په کریټونو کې لویږي او ځینې کسان چې دی هغه له باغ راوړي دلته یو ځای کوي. نو د عبدالولی صاحب سره خبرې کوو چې هغه سږ کال سیب څنګه سیو آیا ورښتونو کم زیان ورته ورساوي.
اول په شروع کې زموږ پر سیمه باندې بارانونه نه ولو ډېر غټ تکلیفات ولو غټ تکلیفات ډېر غټ کې سالي دلته وچلېدل زموږ تقریبا زر زر فوټه تا ته سو فوټه برمې ولې په دې کې مثال بالکل سوا انچي مثال نیم انچي اوبه راوتلې هغه موږ خالي د بېخونه نو ډول خو هغه بعد بیا الله پاک بارانونه سټارټ کړو بارانونه بیا په ډېر غټ شمېر باندې وصولو په ډېر غټ دغه باندې وصولو چې دونه غټ غټ سیلابونه رالو دغه ماشین
یعنی د اوس بارانونه چې اوس د دې سره اوبه زیات سول
او بخو زیات سولې خو دومره زیات غټ سیلابونه رالو دغه ماشین د مخامخ ماشین چې دی د په 1961 کې جوړ شوی دی. دا مثال پر دغه سیمه باندې تر هغه ټیم پورې مثال دا جوړ شوی دی دلته اوبه نه راغلي مګر دا وار دومره زیات سیلابونه رالو چې دغه تر نیمه پورې پټ کړي. مثال دلته دا ګرد باغو باندې اوبه ولاړې ډېر غټ نقصانونه پیښ کړو یو ار هغه موږ زپلې ولې چې هغه کم کیسالي ول دغه بعد چې بیا دا دونه بارانونه دونه سیلابونه رالو چې بیا باغونه کې مثال ډېر غټ غټ نقصانونه وکړو درختي وی وړلې ډېر ډنګي واړه ولې ډېر مثال بورونه
یعنی تاسو په کمت کې توانون تاسو ته ورسېدل ژلې وسوا باد راغلي او بدر باندې راغلي
او بره باندې راغلي د سیلاب کم د مندونو چې کم سیلابي ریلی رالی هغه بیخي په ډېر غټ دغه باندې رالی مثال موږ دا کم کرنیم ځکه چې د دغه لراوا وشتلې د باغو لراوا وشتلې په دې باغو کې ډیر غټ نقصانونه وکړو درختي واړه ولې درختي وی وړلې ډیر موږ کم چې کم کرنیم ځکه ولې هغه وی وړلې به ډیر غټ شو.
څومره تاوان ته ورسېد په دې
ما تخپل از ما مثال خاص ما تقریبا ډیر سلويش درخت دلته وی وړل په توګه مثال به ډیر درخت مثال ځکه وی وړل دلته درختي واړه ولې او تقریبا ما زما خالي تقریبا د 8 تر 10 لک روپیه زما نقصان وکي یو بور ډکی دا وبور له وبور لې چې مش بور ولې ولو هغه تقریبا یو 100 فوټه بور ولې هغه له وبور لې هغه کې ماشين
ورته چې باران او وبور
لې باران د سیلاب کمی وب چې
ولې هغه وره بیا بور چې دی یا برمچ نه خرابې
شي خو نو ګرد لاندې ماشينان د شانګر کې پات سول ډیر غټ نقصان وسول دات کریم لاس دوه لاس لکر په خالی په دې بور باندې تللی ولې هغه مثال ډک سول او ماشين نه حالت کې پات سول نو نور داسې ډیر داسې بونه ډیر څه خراب کولو بیا د دې بعد چې ولې دا کمی د پنجاب
څه رنګ خراب مثال مرزه وکړي او بو یوړو
هغه د دې ډیر باران مسلسل باران د وجه سره دا سیب چې ولو هغه کم جان چې پکښې وو هغه جان یې مثال کمزورې سولو دده چې کوم ولو مثال ټیم له مخه دی پوخ سولو چې موږ بشکاوي هغه ټیم بارانونه ولو دونه موقعه مشته نه وله بعد کې چې موږ موقعه پیدا کړه بیا د پنجاب د سیمې چې کوم موږ زیات سیب چې دی هغه د پنجاب سیمه ته ځي د پنجاب پخوا یا د اسلام آباد او د پېښور پخوا ځي نو هغه لارې چې کومې د پنجاب لارې ولې هغه ټولې بندې ولې په دې کې مثال دلته پخوا چې ولې دا یو بنډل شالۍ چې موږ ورته وایي په دې کریټ کې چې موږ راچو دا موږ به په 1500 پورې مثال دا یو هم ریټ ولو دا چلې دی دا ولاړی 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 تقریبا 5500 ته ورسېدی 6500 ته ورسېدی چې په هغه کې به مشکل است ډیر سره لوش کړی چې ډکیږي 4500 په باندې کاغذ ولو چې مثال 50
کیلو دا لارې بندې دوه
وجې دا لارې بندې دوه وجې چې هغه لارې حکومت پر خپل ټیم نه کې خلاص ډیر مثال ګسته یې سپدې کې چټ نو وایي زموږ ګرد چې مثال کم دلته دا تا در معلوم دلته ګرد غټ میشت چې دی داغه باغونه د بشور دلته نه بل وسایل ستنه د مدنیا ست بس دغه یو باغونه دی دا شی دی نو هغه چې ولو دا یو متر ټولې 4500 روپۍ د اخبار بورې 500 کیلو کې راځي چې دا کریټو سره ورول کې جدا ولاړه ورسېدل تقریبا په 15 په 14000 روپۍ باندې سواله پر ووري چې په دا لارې چې بندي ولې لارې د مندشت د وږي ګاډیانې به کې ولاړې وې ګرد مالونه خراب شوي ولو ولې هغه مالو کې هغه تر جان نه ولو هغه تر سم لارې بندي وې دا نو ډېر غټ مشت غټ نقصانونه
وو دا سیب تاسو یادونه وکړه چې یو رنګ مرض یې وکړي کنه نو دغه مرض تاسو د کرنې یا زراعت ادارې سره مشوره ونه کړه چې دا په څه باندې ورکېدل سي دغه ناروغي
موږ خو دغه آل سره کړی دی هغه وایي دا د ډېرو بارانو د وجې هم دی بیا د بارانو سره یو ناجوړي رالی دا چې د دا ټکې وکړو داسې خرابې ودلم زیات کوي نو
دغه سور ټکی چې وکړي دلته په دې سیبو کې موږ وینو دا څو موده پس خرابېږي بیا
بس دا داسې تقریبا په 10-15 دن کې دی بس ډایرکټ خرابېدل شروع کړي
ښه تیر کال څومره سیب سوي و سږ کال څومره سیب ستاسو د باغ د سوي
پر وش کال موږ په 300,000 روپۍ تقریبا 300,000 روپۍ خرڅ کړو سږ کال په مشکل کې 200,000 روپۍ را جوړې
ښه مننه بل ملګری سره به مجلس وکړو تاسو خپل سیب خوري تاسو لومړی نمره وښایس او تاسو دامره ته چې دلته تاسو په څه باندې بوختی
ما نوم بچا دی زم د کلی يم نو زما باغ به د مخامخ دی وخت په 2018 کې دلته ډیره سخته کې سالي وسو ته یقین وکړه موږ په خپل مزدور لانه پیدا کړی بریمی مم په خپل ولې د یو بوره سم شنو واسه په بل کې واچو د چا سره نیم انچ را وځي د چا سره یو انچ را وځي اوله مسله دلته د ډیمو ده چې دلته ډیمو نه نست نو د 2018 بعد بیا د 1920 بیا سم وچره د بیا د کال ډیر سخت کال د کتیته چې معلومه ده بالکل باران نو بیا یو دم داسې بارانونه سٹارټ شو چې موږ دغه اوبو لارې نه درلودې چې دا اوبه پاسي ولای تیر سي ولای نو په ډیر غټ تعداد باندې زمندونه رالو هغه درخت یې جوړې کریټونې هم د خلکو ډک کریټونې جوړو تقریبا خالي د ازماغه یو د 10 لک روپۍ شمسیان جوړې پر دا ځدا مخامخ وینه د مندونه د درخت ولاړې د طبي خډې درخت وکشي نو موږ ډیر سخت پریشان اوسو بارانو د وجې د سیبو د شکیدلو موکلانو چې سیب مشکولې وای
دا خو دا سی سی بي چې په مختلفو مرحلو کې بشکیږي
خو دا چې مين شي دا تور کول لکه دا و چې موږ خروج موږ په لاس کې دي د دې یو چند شپې په دا شپو کې به تشکې په دا هغه شپو کې مثال څو نه زر سي زر به ته تر ستوره رسې چون کې موږ دا سی برسو اکثر موږ لاور او اسلام آباد او ګجرانوالا او دای لا کو ته رسو نو پر ګرد ملک یو عذاب غوندي بارانونه او لارې بندي وي د حکومت سره دوه وسایل نه وو د ګاډي کرایې عام خاص به نور کلو یو نیم دوه لکه ودا ور لک څلور لکه درې لکه اتیا زره نو دونی غټ تعداد باندې کرایې ولاړې کریډ چې دغه ترا ګران سو شالې دي ګران شوې نو هغه چې ذمہ دار خورکې حساب ورته وکی د جیبی کې جوړ دی دا تر بیا دا
چې دلته کوم کارونه سوي دي یا د وبو لارې جوړې سوي دي یا سړکان جوړ شوی دي، نو تاسو خپل دغه ستونزې چې راځي نو تاسو حکومتي نمائندګانو ته شکایت نه کوئ؟
دلته چې چا ووټ واخیستو هغه که د هرې پارټۍ دی، بس هغه بیا ورک شي، بیا په سترګو موږ نه وینو.
تاسو ولې د داسې کس انتخاب نه کوئ چې هغه بیا ستاسو نمائندګي؟
نو پر موږ سړی نشته، دا زموږ پر علاقه د سړی ډېره کمی ده، بس یو چند کسان دي هغه رامخته شي، موږ مجبور یو، دی خلک نشته چې موږ اوس هغه رامخته کړو یا ووټ ورکړو، یا دی بیداره کسان یې. دلته ته یقین وکړه روډ نشته، زه تا مخته اوس بوزم چې لږ باران وشي روډ بند شي، نو دا نه جوړه به پر کومه لار بیایي، مړی به پر کومه لار بیایي، واده به پر کومه لار بیایي. بجلی دلته نشته، ګیس دلته نشته، روډ دلته نشته، تعلیم دلته نشته، صحت دلته نشته، پر یوه خوا باندې دلته زموږ حساب نه دی برابر.
بل ملګری سره به خبر وکړو. ستاسو نوم؟
زما نوم محمد یونس.
محمد یونس صاحب، دلته دسمان راوړي او سی پکې راوړي، دلته تویوي
ونه؟ بس زموږ کار هغه دی، وینې ذمہ داری کار زموږ د وطن غ بل دی روزګار ستنه.
د سیب تاسو څنګه له درخت راش کوي، څنګه کوي ک لږ پر دې باندې خبره سره وکړو.
د دین په خپل طریقه ست سیب شکول لیمه طریقه غواړي، دنه چې بس ما جره کښه کوي سیب پر سیب د سیړ دی، وینې چې له درخت راش کوي بیا د سیب د کوم ما بین چې د کښنه لرګره دی مټ کښه بولي، دا سره به خیال کوي. او بیا چې کله زولې ته چې په زولې کې به خیال سره کوي چې ټپی نه کې بنه زیات نه کې وړي خپل مقدار مطابق دی وړي. تبه درخت سیان د ونې سیب تر میدان پورې چې کوم ځای کې ډکیږي تر دا ځای به تخپل سیب ثابت را رسي.
شه شه، دا اوس ټول را وشه چې دا پر اړخ په ویلې اړه او دا کښنه ډاډی چې دا به ویلې پر د دې فائدې څه دي؟
اوس ډډ اړخ باندې په دې اړه چې د دش کوانګ آسان سو بیا اس نه متیج پر کښول باندې مرتول د مټخه خيزي د ټپیسو داګه د ناس په لبیا د زر خرپیش. او چې بیا کوم د دغه چې ما ټول مټکی چې کوم د ما بینز غا چې دا انځي وختل د نه بس نه کارس ولا بیا موږ سره ته په کچره کې یعنی په کچا د کې پوخ د په دې کراځي پاغه کې زی
بیا خرپیش
خرپیا دان کې دی زره ول دې ثابت نه دی در زده ساده دغه شی وشورې دی دا شی ما ټول طریقه سره سید مخبر طریقه دی بیا چان
بیا چې په دسمال کې راوړی د تڅ ترتیب ور سره کوم
دسمال کې بیا راړو موږ پر شالي خالي کوو داغه ما بعد بیا یو کس ناسي دې ته چان ور کوي وړه دانه لو دانه کښنی دانه دا ګر سره چلا کی په دې کې بیا داغ وو مارتول داغ زمباسي ثابته زمباسي هغه بعد بیا کریټ ځان ته ناس یعنی هغه بیا وکړیشته چې سش کال د هر شي کمی ولا د مزدورین کمی ولا د شالیم کمی و مارتول لارې بندې وي د کاغذ زم کمی ولا د شي نو چې داغه موږ ویلې واشه د مخ په دغه کور د کالین د کالین پراتی دی تاسو په کوټه کې پراتی ما د کور څنګه غاړي داراوړي په دې باندې ما سیا بچي ویل شالې نه ولا یعنی سش کال شالې کې نه ته ولا ګرانه ویل یاره باندې و د اشاره وړه هغه په ګرانه بای ورکوله پښنی بای نه ورکوله پښته با کاغذ هغه په لوړه بای ولو د 500 500 صدې دم لاړې 300 شوال سرول
نو چې تاغه شان ګران سوستاسو د سی بای نه دی لوړ سی وسره
یا بایک شته سوی دل بڑا سوی نه ده سش کال یعنی زمدار په دغه وجه خوش کی چې کدی ټومات یعنی په دې ځای کې په باغ کې اتنیم سوا تر نه سو پر ازمر کریټ خرچا راسي چې دا ولا سمج کم حساب ته وکړو تر پای پورې کریټ په یو سلای بیا راځي کاغذ کې لو ګور په سوال لوینه می خصلو در کوم مزدور د سمدی چرنی کرو پرچې یعنی موږ ته اتنیم سوا نه سوا په باغ خرچا کوي دا ما بعد بیا سلور سوا زکرایې په شور کوو نور شي دغه په شور کوو دا ارشي یعنی استشکال هر څه ګډ وډ
ډیر مننه قدرمنو اوس یو وړه دماغ خلو په دمکه به تاسو یو سندره واوري لسندري پس ډیر تر
ਮਾਸਤਾ ਹੋ ਰੋ
سندره تاسو واورید دلته د ټیکادار سره خبره کو موږ ولیدل چې دا دلته دا کس چې دی پر باغ باندې ګرځي پر مړو باندې ګرځي هغه ویني نو لومړی تاسو نوم راته وشه
ما نوم جشید خان دی زو د سرخاب یم دلته راغلی یم سیب پسې سړی سیب رانیسي
نو څنګه دلته رالی پر دې سیب وګرځې دی څرنګه سیب دا اوس کم سیب کېږي مارکیټ ته روان دی
تقریبا اوس خو نو تور کلوش کېدلی دی ګرده خو دا سیب تر اوسه پورې ولاړ دی په دې وجه باندې خبره واره چې
دا سیمه لږ یخه ده
یخه ده اول خو سیم ولاړ دی او بیا چې دی دا پاینل دی خامخا ډېرې
در یعنې د یخ سیمې سیب چې دی هغه ناوخته رسي
و ناوخته شکېږي هغه خبره خو صحیح ده خو دا چې دی دا د خاص د بارانو د وجې څه ځنډېدل دي چې د بارانو څه ځنډېدل دي او سږ کال چې وو تاوانونه زیات ټیکهداران او ذمهداران ته خو ورسېده ذمهداران خوران خو د سره تاوانیان سو ټیکهداران هم ډېر تاوانیان سو ټیکهدار مجبور دی کوټې والا څه پیسې واخلي هغه به خپل تعداد ورپکې دا کړې ټوله
تاسو سیب څرنګه اخی باغ د کال په اول سر کې په ټیکه ونیسي او که بیا راځي کله سیب شکېږي بیا په هغه وخت کې اخی
خو دا موږ مخکې ما خو په اول سر سره هغه چې جوړ سو د ذمهدار سره په اول سر کې اخو کچیر نه سو جوړ بیا چې کوم دی شکی په دا ټینکی په کریر څه نه نیسو یا په دغه کې هغه د جوړېدو دغه دی چې کوم وخت ورسره جوړېدی سو په هغه ټینکی را نیسو خو موږ کوم خلکو سره جوړ سوي مخکې باغونه مې رانیول دي هغه ټوټل چې موږ رانیول هغه سم نیمه نه درېمه عیسه یا څلورمه عیسه ورزیدله یوه عیسه پاتې سو موږ یې ډېر سخت نقصانیان کړو په دغه باندې چې لارې بندې سولې ټوټل پټمنډو بند سو نصار بند سو مثال دا د کوچ سره دا لار بند
سو
ګرد بند سو
ډېره مننه د سیمې د یو متبر کس محمد نعیم تاثیر صاحب سره یو دی به د خپلې علاقې په اړه راته وایي چې دلته په ورښتونو کې څه وسو او څرنګه تاوانونه یې ورسول
دلته چې کومې زمینداری دي کوم باغونه دي کوم فصلونه کرل شوي دي نو دغه معمولي بارانو ډیر تاوان ورساوی.
کوم مړی چې د ټپا باغونو کې خراب شوی یا خرابېدل نو په دې اړه تاسو د زراعت یا کرنې ادارې سره ولیدل یا ملاغوی څخه مشوره واخسته یا غوی رالو چې کوم د تاوان رسیدل دغه سروې وکړه؟
چې رښتیا خبره سره وکړو، د کرنې هغه اداره ده چې تر اوسه پورې په بر ښار کې زما دا خیال دی په دا سب ډیویژن کې به پنځه کسانو ته دا نه وي معلومه چې دلته دفتر چیرې دی.
یعنی ستاسو سره هیڅ مرسته هم نه ده کړې؟
نه ده سوګي، سروې یې کړې ده خو هغه هم په دای بنیادو په غلطو بنیادو باندې، که په یو کلي کې لس زره پیټۍ سیر تباسي وي که دوی زر لیکلي یم ټیک ده، که په یو کلي کې سل کریټه تباسي وي که دوی درې زره لیکلي یم ټیک ده، هغه بې بنیاده سروې ګانې دي. خو په هغه پیمانه باندې کوم چې ساینټیفیک بنیادو باندې یو شی کړي هغه شی دوی تر اوسه پورې لري نه. د زراعت یا د کرهنې محکمه چې ده، زه دا وایم تر ټولو ناکام ترینه محکمه ده، نو ځکه دغه مشکلات زمیندارانو ته پیښ.
قدرمن، تاسو د برشور یونین کونسل مندو ویاله د کروندګرو مجلسونه واورېدل چې شکایتونه کول، نو اوس دغه د دوی شکایتونه چې دي د حکومتي چارواکو مخ ته شو. قدرمنو، دا وخت پښین د کارین ادارې د دوو افسرانو منظور احمد او بصیر آغا سره یو. له دوی سره به د تیر په شکل د ورښتونو په اړه مجلس کوو چې کم ورښتونه دلته وسو او هغوی څومره زیان یا تاوانونه ورسول او دوی خپله سروې څرنګه ترسره کړه. نو لومړی بصیر آغا ته راځو، تاسو دا راته ووایاست چې څرنګه تاوانونه ورسېدو، په کومو کومو سیمو کې زیات تاوانونه ورسېدو؟
کله چې بارانونه شروع شولو، د بارانو پسته موږ راولاړ شولو چې نقصانات په کم کم ځای کې بارانونه ولو، نو هغه ته موږ خپل ټیمان تشکیل کړلو، موږ خپل ټیمان جوړ کړلو د تحصیل پر سطح باندې.
ځینې سیمې داسې وې چې هغه غرنۍ وې، نو موږ د یونین کونسل مندو ویاله ته هم لاړو. هغوی خلکو شکایتونه کول چې زموږ کومه سروې چې دغه په صحیح بڼه نه ده سوې، نو آیا تاسو دغه غرنۍ سیمو سروې څه ډول وکړه؟
بالکل داسې ده چې موږ خپل ټیمان چې کوم تشکیل کړی ولو، ګرد هغه ځای ته رسېدلی دي او دغه کړی دي چې څومره زموږ دغه کې دي، موږ هر ځای ته رسېدلی زموږ خپل ډیټا موږ دغه سره اخیستې ده.
سروې پر کوم بنیادو سوې ده؟ څرنګه مې کړې ده
سروې په دا بنیادو سوې ده چې ګوره فصلونه چې کم دي، لکه انګور دي، لکه سیب دي، یو خدا ده چې موږ پر دا بنیادو کړی ده که د چا غې د سره وړي دي ګر سره داغه جلا موږ ترتیب ورسره لیکلی دي چې باید دې به په دا ترتیب ده. خو یا د چا فصل خراب شوی دي، باران پروسو، انګور خراب شو، یا سیب راورزیدل ورستو سلو، یا پیپونه ولاړو، یا داسې دغه رنګ نالیانې وي، کچه تالابونه چې کم سلو مات سلو، سر دي خلاص موږ په دا ترتیب سره دا د کړی دي. اور په دې موږ دا هم اسپیشلی یو دغه دارنګ سوا چې موږ د جی پی ایس کوآرډینیټس دا موږ اخستی دا د سیټلایټ په تور یو طریقه ده چې کوم موږ یو ځای ته ورسېږو هغه ځای موږ بیا سبا کوي څوک موږ ته پوښتنه وکړي چې دا ځای ته رسېدلی وي نه وي، موږ په جی پی ایس په نمبر دا داسې لکه د ټلیفون یو شمېر او دارنګ شمېر هغه موږ بیا پر دا پر سیټلایټ یا پر دا ګوګل میپ یا پر انټرنیټ چې موږ نمبر واچو هغه موږ هغه ځای ته رسېږي چې په کوم ځای کې تاوان شوی. مثال یو باغ دغه تاوان شوی دی، نو موږ چې هغه نمبر ورکو هغه نمبر د سیټلایټ پر تورو پر نقشه باندې خاص هغه ځای له ورسي چې باید دغه دغه باغ دی یا دا برما دی یا دا تالاب دی، نو دا د جی پی ایس پر شمیره باندې هم موږ دغه دی دغه کړی دی دا ډیټا موږ اخستی دی خلکو چې چا متاثر شوی دی کم.
ډیر مننه د منظور احمد صاحب سره مجلس کو. منظور احمد صاحب، کدا غراته وای چې د کرنې ادارې یا په زراعت کې کم شان زیات اغیزمن سو، او آیا د پښین ترڅنګ په ټول بلوچستان کې په شکل بارانونو و زراعت څومره تاوانونه ورسول؟
ډیره مننه شبنم صاحب. په بلوچستان کې تقریبا 2,00,000 اکړ باندې کم فصلونه ولاړولو، دا 2,00,000 اکړ فصلونه ګرد تباکو د پښین له چې تعالی راستن چې په پښین کې زموږ سره تونه تاوان شوی دی، تقریبا زموږ 10,000 اکړ فصلونه تباه شوی دی. که د برشور یونین کونسل په حواله موږ وګایو دا غرنۍ علاقه ده، بهشکم دلته تاوانونه ډیر شوی دی، د غرو څخه کم سیلابونه راغلي دي، د دې د سیبو درخته بالکل د منځه زغوړي دي، موږ بالکل داله ورغلی یو. مر په جی پی ایس کوارډینیټ سورغلی او د اگر د ثبوتونو د اعداد او شمار زمر سره سره دی په دې موږ لګیا یو د موږ وس کمپایلو نو مخ دی است
نو څنګه تاسو د هر کروندګر چې کوم زیان ورته رسیدلې دی داغه فارمونه پټ کړی دی هغه میا کومه عبادت استول دی
شبنم صاحب یو سر به مش پخپله کړی د مش سر خپل فارمان را سره وغه فارمان مش پخپله ډکول دا کوم پرو فارما چې مش سره د مش د دې ډیټیل په تفصیل باندې د دې نقصانات لیکم هغه ګرد مش په پرو فارما کې لیکري دی مې مش په کمپیوټر کې فټ کو مخ دی استو مخ ته صوبایي حکومت دی صوبایي حکومت دې سره کوم مرسته کوي او کوم وفاقي حکومت کوم مرسته کوي خو د باد کی خبرې
ډیره مننه قدرمنو د کرنې ادارې د افسرانو منظور احمد او بصیرغه مجید تاسو واوی دی ل دې سره زمر د نننۍ اجرې وخت پای ترسي حاضر سات سمت شبنم تاسو له درنه حضور اجازه غواړي په دواو کې میات ساتي شاد اوسئ
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو